دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اردوونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده ز خل خانم د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویلي دی چې ایران په عراق کې د امریکا په دوو پوځي قرارګاو بلستیکی بریدونه کړی دي دغه راز د ایران دولتي خبری رسنۍ ویل دي چې ایران د عراق په لویدیس کې د امریکا په یوې پوځي قرارګاه د توغندیو بریدونه کړي د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې د پاسداران انقلاب سخت ځوابي بدل پیل شوی دی د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې لس بلستیکي توغندۍ د امریکا پوځي قرارګاه د ایران د خاورې څخه په ورباندې وار شوي دي د ایران ویلي وو چې دغه برید د هغې ژمنې په تړاو کړی دی چې تېره اونۍ ویلي وو چې د انقلابي ګارډ قومندان د وژل کېدو وروسته ویلي وو چې بدل بې اخلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې په دې برید کې تلفات اویشتي دي که نه خو د امریکا رسنۍ وایي چې ایران ویلي چې نور توغندۍ هم په لار دي بلې خوا له دې مخکې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د قاسم سلیمانی د وژل کېدو اقدام د امریکا ګستاخي وبللی وو او ګواښ یې کړی وو چې امریکا متدرات بعد دې حتما د دې خپل دغه اقدام قاطع ځواب وګوري جواد ظریف په تهران کې یوې غونډې ته دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د عمان د بارنو چارو وزیر هم ګډون درلود او ویل چې امریکا په سیمه کې کومه تګلاره لري هغه د ناامنۍ جګړې او د وینې د تویېدو لار ده د امریکا د متحدالاتو د بارنو چار وزیر مایک پمپیو وایي چې ایران د افغان سولې د بهیر د کمزور کولو هلې ځلې کوي ښاغلی پمپیو د سه شنبې په ورځ په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې ایران د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ییز اجماع کې له ګډون کولو څخه ډډه کړې ده نوموړي وویل چې ایران له ډېر پخوا څخه په افغانستان کې د اورپکو ننګه کوي او اوس په فعاله ډول هلې ځلې کوي چې د افغانستان د سولې بهیر کمزوره کړي د امریکا د بارنو چار وزیر داسې وویل ډیر خلک په عربي هیوادونو کې د ایران د نیابتي شبکو په اړه معلومات لري خو دا رژیم همدغه راز له طالبانو حکانی او د عبدالله سره هم اړیکې لري طالبانو د ایران سره اړیکې د سولې بهیر ته تاوان رسولی سي ښاغلی پمپیو زیاته کړه چې د ایران په چټلو کارونو کې د طالبانو شکیلتیا به د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي ښاغلی پمپیو د جمعې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واک د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته په لومړي ځل خبریالانو ته معلومات ورکړل او جنرال سلیمانی د وژل کېدو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د تصمیم ننګه وکړه د ایران په کرمان کې د قدس د قواو د مشر جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له امله څه د پاسه شپږ پنځوس کسان وژل شوي دي او د دوو سوو څخه زیات زخمي شوي دي تفصیل یې په دې راپور کې اورو د عراق صدر اعظم د سه شنبې پر زول چې د امریکا متحده ایالات پرته د دې بللار نه لري چې د عراق څخه خپل ځواکونه وباسي او یا د راپورته کېدونکې بوران سره مخامخ سي عدیل عبدالمهدي په عراق کې د لوی مظاهرو وروسته یې چې د نومبر په میاشت کې استعفا ورکړه او واک پرېږدي وویل زیاتره عراقیان غواړي چې امریکا له عراق څخه ووځي هغه دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې په سیمه کې د ایران او د امریکا ترمنځ تشنج په زیاتېدو دی هغه دا خبره د څو ورځو وروسته لاغه وکړه چې د امریکا په عراق کې د ایران لوړپوړي جنرال هغه مهال ووژئ چې بغداد هوایي ډګر ته رسېدلی و په دغه برید کې ابو مهدي مهندس هم د تېرې جمعې د ورځې په برید کې ووژل سو په 2016 کال کې د عراق د حکومت په غوښتنه د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه په دغه هیواد کې میشت سول چې د اسلامي دولت د ډلې چې د دغه هیواد ډېرې برخې په خپل کنټرول کې واخیستې او د هغو سره په جګړه اخته و خو اوس د عراق صدر اعظم وویل چې د امریکا دغه پوځي ماموریت د ایران او د امریکا په نیابتي جنگ بدل شوی دی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دمشق ته تللی چې د جمهور او د جمهور رئیس بشار الاسد سره ملاقات کړی دی هغه دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران یو لوړپوړي جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې پر نشه کړی دی خو په رسمي بیانیه کې د جنرال قاسم سلیمانی ذکر نه دی شوی سلمانی د سوریه په کورنی جنگ کې د هغو ځواکونو سره مرسته کوله چې د اسد د حکومت ملاتړ کاوه اوس مهال په سوریه کې شپږ سوه امریکایي ځواکونه میشتي او په دغه هیواد کې د امریکا او د ایران ترمنځ د متکو شخړې سبب هم کیدای سي ولادیمیر پوتین په سوریه کې د روان جنگ پر مهال دا دوهم سفر دی په دغه هیواد کې د روسي ځواکونو 2015 کال راهیسې د سوریه د حکومتي ځواکونو تر څنګ په دغه جنگ کې اخته دي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غښنانه زموږ سره نه خبري خبرونه اوري زه نظرانه یوسف زیدرتا د خبرونی سره هر کله وایم په موکړی لومړی رپورت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې ایران د افغان سولې د بهیر د کمزوري کولو هلې ځلې کوي په موکړی په دې اړه پوره رپورت ته چې زه نظرانه یوسف زیدرتا در اورم خاغلی پومپیو د سشن بی پورز جنوري ومه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې ایران د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ایز اجماع کې د ګډون کولو نه ډډه ده. نو موړی ویل چې ایران د ډیر په خوانه په افغانستان کې د ټیرریسټانو ننګ کوي او اوس په فعال ډول هلې ځلې کوي چې د افغانستان د سولې بهیر کمزورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ډیر خلک په عربي ملکونو کې د ایران د نیابتي شبکو په اړه معلومات لري، خو دا رژیم هم دغه راز د طالبانو، حقانی او داد الله سره هم اړیکې لري. خاغلی پومپیو د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د کمانډان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته په لومړي ځل خبري اعلانو ته معلومات ورکړل او جنرال سلیمانی د وجلو په اړه د امریکا د ولسمشر د تصمیم ننګ وکړه. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په وومن نیټه په تهران کې وی غونډې ته چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د عمان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. په وینا کې ویل امریکا چې په سیمه کې کومه تګلاره لري د ناامنۍ، جګړې او د وینې د تویدو لاره ده. ښاغلی ظریف د قاسم سلیمانی وجل په لویدیځ آسیا کې د امریکا د حضور پای وبلو او زیاته کړه چې امریکا به د خپلې ګستاخۍ قاطع او حتمی ځواب ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
په امریکا کې سیاسي مبصرین تمنه لري چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه دی په وی لوی جګړې بدل شي. په موکړی د سمیع الله جلال زی دی رپورټ ته
امریکایان په منځنۍ ختیځ کې د وی بلی جګړې د پیلولو سره مخالفت کوي. خو د ایران مذهبي مشر د غچ اخیستلو ژمنه کړې او د امریکا جمهور رئیس ویلي چې واشنگتن به په ځواب کې د ایران وتلی ځایونه په نخښه کړی. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان له ایران سره د ټرمپ د اړیکو په خرابېدو اندېښمن دي او وایي روانونه به یو پریکړه لیک ته رای ورکړي چې د کانګرس له تایید پرته به د ایران په وړاندې د نظامی اقدام په برخه کې د جمهور رئیس صلاحیتونه محدود کړي.
په دې ډول شرایطو کې کانګرس ته مهمه ده چې جمهور رئیس ته پیغام ورسوي او د جګړې او سولې په مسایلو کې زموږ د اساسي قانون پر نقش باندې ټینګار وکړي.
Congress should have to have a debate.
Congress باید امریکا د خلکو په وړاندې باس وکړي چې څله خطر سره مخ دي او روسته دی وایي چې دا ملي ګټي دي. کومنګ دا باس وکړو نو پاوسته دا طلب کسان زهم یو زوی لرم. جرأت وکړو چې خپل ځوانو نارینه او خځو ته امر وکړو چې خپل ژوند په خطر کې واچوي او کانګرس لا باس کولو او رایګری وویریږي.
او په سنا کې یو وطني جمهور غوښتونکي دیموکراتان تورن کړ چې د هیواد د ګټو پر ځای د ګوند ګټو ته ترجیح ورکوي.
آیا په حقایقو تر پوهېدو پورې صبر نشو کولای؟ آیا نشو کولای د 15 د خپل لپاره ملي والی وساتو او یا هم ګوندی مسایلو ته لتاک 15 د خې مخ کې؟
د ناتو سرمنشي د دوشنبه په ورځ په دې اړه نظر ورنه کړ چې ناتو به له ایران سره په جګړه کې د امریکا ملاتړ وکړي.
مونږ په روسیې کې د ایران له خوا د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید او د امریکا د بي پيلوټ الوتکې د راغورځېدو شاهدان یو. مونږ په نننۍ غونډه کې د متحدینو د حوصلې او د تشدد د کموالي غږ وکړ. نوې جګړه به د هیچا په ګټه نه وي.
په منځنۍ ختیځ کې له ایران څخه نیولې تر عراق، فلسطین او لبنان پورې د امریکا ضد مظاهره وشوې. په پاکستان او هند کې هم مظاهره وشوې. خو د ایران پخوانی دښمن اسرائیل او د امریکا اقدام ستایل دی.
د پریکند واجل اقدام لامل د جمهور رئیس ترامپ کړنې د ستایل وړ دي.
کارپوهان وایي د توند لهجو سره سره د امریکا او ایران د جګړې احتمال کم دی.
There's no appetite for war in the United States.
په امریکا کې جګړې ته لیوالتیا نشته، خو په عین وخت کې امریکا د نتیجې ته رسیدلې وه که د امریکا پر ډیپلوماتانو او قراردادیانو دوامدار بریدونو په وړاندې څه ونه کړي نو دا لړۍ به روانه وي. بینان داسې نه ښکاري چې په نږدې وختونو کې د نظامي جګړې احساس موجود وي.
اوس ټولې سترګې ایران ته دي. آیا د صبر او حوصلې په اړه به د نړۍ غوښتنې ومني او که د غچ اخیستلو ژمنه به عملي کړي؟
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د ایران جنرال قاسم سلیمانی د زایناستی اسماعیل قانی هغه سفر چې افغانستان ته کړي سیڑھی او اسماعیل قانی هیڅ کله په افغانستان کې د ایران مرستیال سفیر نو. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورت را لګلې.
اسماعیل قانی هغه جنرال چې اوس د ایران د وژل شوی جنرال قاسم سلیمانی زایناست د افغانستان ته د هغه یو سفر جنجالونه راپورته کړي. په یو تصویر کې د بامیان ولوالي سره لیدل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسماعیل قانی دا سفر سیڑھی
دا موضوع چیرو چې دا سفر کله شوی بڼه یې څه وه هدف یې څه و تر غور لاندې دی. اوس دومره درته کره کولی شم چې ښاغلی قاآني هیڅکله د سفیر مرستیال نه و.
په بغداد کې د ایران د سپای پاسدارانو د قدس د برخې د مشر جنرال قاسم سلیمانی وژنې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ رامنځته کړی. افغانستان د دغه کړکیچ د زیاتېدونه په اندېښنه کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کړکیچ په بغداد کې رامنځته شوی او افغانستان د دغه کړکیچ پورې هیڅ تړاو نه لري.
ایران د دولت او د لوړپوړو چارواکو لخوا نه ډیپلوماتیکو مراجعو لخوا نه موږ ته داسې کوم ګواښ یا ګوتنډنې پیغام نه دی راغلی چې دوی د امریکایي اډو په استقامت افغانستان کې کوم نیت ولري.
په بغداد کې د سلیمانی وژل په سیمه افغانستان تاثیرات څه دي؟ د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جنرال سلیمانی وژل منفي نه بلکې مثبت تاثیرات لري.
دغه هغه کسو چې په دې سیمه کې ډیره مداخله کوله په هر ځای کې د فاطمیون د لخکر په سر کې وو او په ټولو هیوادونو کې لکه عراق، سوریه او افغانستان دیو کې د جګړه مار لرل هغه منطقو کې د دې مداخله و. نو زه فکر کوم چې په سیمه کې به اثرات منفي نه وسی بلکې مثبت وسی چې دغه عمل تر سره شي.
د حالاتو سیړونکي عبدالسبحان مزباب یا وایي چې د افغانستان په سولې ورستۍ پیخي تاثیر لري.
د سولې پروسه باندې پرتل شکت تغییر کوي او تغییر به یو د اوسی چې ځینې طالبان د ایران تر نفوذ لاندې دي د سي اتهامات به باندې شته. نو هغه ډلې چې د هغوی تر نفوذ لاندې اوسی په دې باندې به اغیزه کوي.
د امریکا د کانګریس یو شمېر غړو ویلي چې ولسمشر ټرمپ جنرال سلیمانی زکه په نکه کړ چې د خپل سزا پام یوې جګړې ته واړوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي امریکا ته خپلې ګټې مهمې دي.
نو زه فکر کوم چې دوی باید خپله محاسبه وکړي چې آیا دوی ملي ګټې ورته کومې دي. استیزا دی ټرمپ او یا داسې د امریکا هغه ملي ګټې په منطقه کې.
تهران د درې ورځې د جنرال سلیمانی ویر کوي هغه جنرال چې امریکا د جمعې په ورځ په بغداد کې وواژه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسن په هغو برخو کې چې مرستې ته اړتیا وي مرسته نه کوي. نور حال د کابل نه د لیمې نیازی په رپورت کې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن وایي چې په پنشیر، پروان، بادغیس او دایکنډي کې شکایتونو تر رسیدنه کړې ده. د یاد کمیسن د دارالانشا مشر چمنشاه اعتمادي امریکا غږ ته وویل په هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو شمیر ډیر دی د ټاکنیز مهالویش سره سم به په ټاکلي وخت شکایتونه ونه څېړل شي. هغه وویل چې په ننګرهار، هلمند، کندهار او کابل ولایتونو کې د شکایتونو شمیر ډیر دی او څېړل ډیر وخت اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره په موقع همکاري نه کوي.
تا حد همکاری وجود داره اما همکاری مطلوب و به موقع
تر یو حد همکاری کوي خو په موقع همکاري نه کوي. یعنی ځند پکې وي. مثلا درې اصل روز کیږي چې زموږ ولایتي دفترونه یوزر ته اړتیا لري چې تر اوسه یې په لاسرسي کې نه دی.
مستر مسلم دارن تا هنوز تا امروز هم یوزر در خدمت دفتر ولایتي یا در دسترس دفتر ولایتی قرار نگرفته.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ بیا وایي چې دوی په هغه برخو کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همکاري ته اړتیا لري په موقع همکاري کړې ده.
موږ د ټاکنو کمیسیون د شکایتو کمیسیون ته کله چې موږ نورو کاندیدانو ته هم یوزرونه ورکول نو دوی ته هم موږ دوه یوزره د دې استفاده لپاره مغه وخت ورکړي وو تقریبا د انتخاباتو د شپږم د میزان نو وروسته. اوس دوی د بیا د یوزر غوښتنه وکوله. موږ څلور دېرش ولایتونو دپاره نن رسما د مکتوب په اساس دوی غوښتنه کړې وه. موږ دوی ته یو یوزر جوړ کړ چې په ټولو ولایتو کې دوی کولی شي له دغه یوزر نه استفاده وکړي.
په ټوله کې 14,500 شکایتونه ثبت شوي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یوازې 15% یعنی 2,558 شکایتونه د اعتبار وړ بلل دي. دغو شکایتونو ته د رسیدنې قانوني موده 15 ورځې ده. د شکایتونو د ثبت لړۍ د روانې مرغومې میاشتې په څلورمه پای ته رسیدلې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د همدې میاشتې تر 19 نیټې پورې د څیړلو قانوني وخت لري. یاد کمیسیون وایي چې امکان لري د څیړلو موده له قانوني مودې پسې وغځیږي. نظر بنسټونه په دې اړه چې د شکایتونو د څیړلو موده غځول کیږي څه نظر لري؟ له آزادو عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر یوسف رشید وویل: شکایتونو تل رسیدنې وروسته که چیرته ټاکنیز ټیمونه بیا هم اعتراض ولري، نو درې ورځې د استناف غوښتنې فرصت لري چې له هغې وروسته بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. تر هغې وروسته چې ننګرهار کې په کلدارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلې دی، دغه سیمې خلک په افغانیو د توکو د اخیستو د لوړو نرخونو شکایت کوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي وروسته هغې چې یوازې افغانۍ د چلن وړ وګرځېدلې، اټیوالم خپل نرخونه پورته بوتلل. دوی که څه هم د افغانیو دودولو ته خوشاله دي، خو په ښاروالۍ نیوکه کوي چې په بازارونو کې د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاتې راغلي. ښاریان وایي مسؤلین دي د نرخنامو د کنټرول لپاره جدي پام وکړي، که نه ولس د زیانمنېدو حالت ته روان دی.
خلک ټول غریب دي، دولت پوښتنه نه کوي. یو من لرګی مخکې په 150 روپۍ کلدار یو، نن هغه لرګی په 100 روپۍ افغانۍ ورکوي. اوړه دې همدغسې اوړه کو، هغه اوړه نن ورکوي دوی په 1,500 روپۍ افغانۍ ورکوي.
چېرته مګر د دې نرخنامې مونټاکل سیستم دې لپاره ښاروالۍ مداخله ونکړي، سمې ارزیابي ونکړي، نو د ټولو زور چې کوم دی د افغانانو څخه وځي.
د ننګرهار ولایتي شورا هم په ښار کې ګرځېدلې او وایي د سودا نرخونه لا خستو وتلي دي. د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي ښاروالۍ دې په دې اړخ کې زر اقدامات وکړي.
هغه دکاندارانو، هغه خلکو چې راکړه ورته په افغانیو کې نرخونه ډېر زیات جکړي دي، د دوی په کنټرول برخه کې دوی ناکام پات شوي دي. تاسو باور وکړئ چې مخکې په 210 افغان کلدارې به چرګ خریدلو، اوس هماغه چرګ په بازار کې په 210 افغانۍ دی. دلته موږ اول په نظر باندې چې موږ باید درسته ګټه ورسوو، نه خدای نه خواسته چې ولس بیا د دربدرۍ په چوکاټ کې نه.
خو د ښاروالۍ مسؤلین په ژمي کې د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د اورښتونو له کبله د لارو تړل یادوي چې ډیر توکي په وخت بازار ته نه وړاندې کیږي، نو ځکه قیمتونه لوړ زی. د الله سباون وای که هر څوک نرخونه لوړ کینو قانوني چلند ورسره کوي، هغه په دې برخه کې له خاریانو کومک غواړي.
موږ عمل پسا کې د هر سهار درې ټیمه سلور ټیمه مسایته لیګو د نرخونو د کنټرول باندې کار کوو. خدا چې په دې ورستیو کې جمع شروع شوه ووري دی په نور ولې د نګرار نه خوراکي توکي زی او همدار از موږ ته خوراکي توکي له خارج واردېږي، دا وین نرخونه ثابت نه پاتې کیږي. غټ مثال د غاز دی چې غاز 13 هفته موږ نرخ 50 ورکړیو او نن ورځ 15 او بیا تر رسیدلې سالنګ لار بند ده، غاز بند دی، نرخونه تغییر کړی دی.
په بازار کې د نرخونو لوړوالی نه یوازې چې د ننګرهار خلک ته شکایت کوي، بلکې کونړ او لغمان کې هم ورته حالت دی او خلک پر حکومتي ادارو د کنټرولې دوغک کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
یو شان کې د خپل ملګرو د امنیت په اړه اندېښنه لري، پام وکړئ په دې حق لباندې زموږ یو رپورټ ته.
15 ضیا غفوري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکی و. دی د خپلې مېرمنې او دریو ماشومان سره د ژباړونکو لپاره د ځانګړي ویزې لارې امریکا ته مهاجر شوی.
زه امریکا ته ځم، اوس کولی شم خپل ماشومان خوندي کړم.
د امریکا ویزا د غفوري د ځانګړي خدمت په بدل کې ورکړل شوی. د 14 کال د امریکا د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و چې غفوري ورونه بولي.
If you are working for Americans,
څوک چې د امریکا سره کار کوي هغوی کافران بلل کیږي.
غفوری د امریکا تابعیت اخیستلو په لټه کې دی او د کار لپاره آزموینه تیر کړې ده، خو له دې پرته هم دی امریکایي په څیر ویاړي.
هغه خطر چې دوی ګاله دی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د امریکایي ملګرو لپاره په خطر کې چولای وو.
امریکایي ځواکونه د غفوری د خدمت قدر کوي، خو د همدې کار له امله د خپلو یو شمېر هیوادوالو په نظر خائن ګڼل کیږي.
کڅوک د دې وړوي چې امریکا تراشي نو همدا افغان ژباړون کیدی.
غفوری د طالبانو د سختدریز اسلامي ډلې د ویر له امله امریکا تراغلي. طالبان په 2000 کال کې د امریکا له خوا تر ځپل کېدو وروسته اوس ډیر غښتلی شوی دی.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو له خوا د افغانستان بیان ول کېدل به ډیر وخت ونیسي او کدا کار وشي د خلک او کورنۍ به هدف وګرځي، نو موږ باید د دوی د خوندیتوب اړه عاجله پریکړه وکړو.
غفری له نور ملګرو سره هم راسته کوي چې د دلار تعقیب کړي.
ما خپل د کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کړ ترڅو د افغانستان خلکو زمونږ هیواد او امریکایي ځواکونو سره مرسته وکړم. دوی له ډېر لری ځای څخه راغلي وو چې لمونږ سره مرسته وکړي. زه نه غواړم له هغو ستونزو سره چې زه مخامخ شویم بل څوک هم ورسره مخامخ شي.
غفوری د ژباړونکو د ازادۍ بنسټ پرانیستی چې هدف یې له نورو افغان ژباړونکو سره امریکا ته پراته کې مرسته کول دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. اکثر وخت نفستنګي په سانه نه استلو یا ځینی وخت په درملو سره کنټرول دی شي. امریکا غږ خبریاله کارول پیرسن په دې باره کې رپورت را لګلې. زامن مومندی دته تر اوروي.
میشل سکلډن څه باندې ولسیزا د نفستنګي لپاره ورځ د بلنه قوی درمل استعمال وی ځکه تنفس کول یو ورځ له بلنه مشکل کیږي. سکلډن وای
just to walk up maybe 5 steps you know was extremely hard for me and it was hard to breathe. And at one point I was actually
پنځه قدمه اخستل زما لپاره ډیر سخت او مشکل و چې تنفس وکړم او داسې وخت راورسید چې اکسیجن به می اخستل. د جدي سینه بغل نه وروسته د سږو متخصص سکلډن اولیګل چې د کولارادو په دینور کې د یهودو په ملي کلینیک ډاکټر جیفری کینګ بووینه. کینګ ان وای
What we try to do is take a step back and say, is there a root cause of those lung symptoms and is it possible that this isn't asthma?
مونږ د چې کوشش کوو هغه دا چې مونږ یو ګام وروسته جو او وای آیا علت د سږو علامې دي او امکان لري چې دا نفستنګي نه وي. معنی خي د سکلډن د معدې تیزاب بیرته د دې مرۍ ته ورځي او دا هغه ټیوب دی چې خوله د معدې سره نښلوي. کینګ وایي دا نفستنګي نه لري. کینګ بیا وایي دا زموږ لپاره عامه خبره ده چې د یهودو په ملي کلینیک کې هغه خلک معاینه کوو چې د نفستنګۍ په ناروغۍ اخته وي چې موږ ته د نفستنګۍ د تشخیص سره راځي او یو ځل چې موږ د سږو پورې مربوط رسمي معاینه وکړو او موږ ته واقعا داسې معلومات کیږي چې ښایي دوی نفستنګي ونه لري. ځینې عکس العملونه عادي دي کله چې د معدې محتوا د مرۍ پورې ورځي او مایع د هوا په لاره کې پریوځي او سږو ته رسیږي. کینګ وای د ټوخي د اواز د تغییر سالنډي او سینه بغل په شمول دا د ډیرو علامو سبب کېدای شي. سکلډن د معدې ناروغي درلودله او اکثره وخت د جی ای آر ډی په نامه یادیږي. په خطرناک فکټرونو کې چاقي یا امیندواري شامل دي. سیګرټ سکل، غوړ خواړه خوړل یا سرکړي خواړه او د کافي او الکول سکل دغه علامې زیاتول شي. د وزن کمول یا نور بدلونونه پکې مرسته کولای شي ځکه نو سکلډن درمل استعمال کړل یا حتی جراحي وکړه چې د معدې د محتویاتو مخه ونیسي چې د دې سږو ته ونه رسیږي. سکلډن بیا وایي
As soon as I had the surgery done, it was a totally different world. You know, the coughing stopped. It was amazing. It was like night and day.
جراحي چې مې وکړه بیا بل دنیا و. توخه ودرید دا د هرانته خبره و دا لکه شپه او ورځ و نه لاس کول بسګو د دایمي توان ورسوي او حتی د مرای سلطان پیدا کول شي. کینګ وای جی ای آر ډی داس یو څه دی چې باید جدي ونیول شي. کینګ وای که ناروغ زیات او زیات علامې ولري، زیات او زیات درمل ورته ضرور دی، او د هغو درملو په مقابل کې چې عکس العمل ونه ښایي چې په خواهی په مقابل کې خوده، هغه باید خطر زنګ وي چې ښایي نور شرایط د دغو علامو سبب شوي. کل د نارامه شوې ده چې ژوند یې بیرته عادي حالات ته راغلی دی، نوره نفستنګي نه لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا بیوزله او داخلي بیځایه شوی کورنۍ له دولت او مرستندوی ادارو نه د جمی لپاره د لومړی خوراکي او غیر خوراکي موادو د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د خبریال ابراهیم رپورټ ته.
د پکتیا اوسیدونکو چې د ورخمینې په مستعار نومي خبرې کولې ل خپل ماشومان سره له سید کرم ولسوالۍ څخه د نامنې لوجه را بيځای شوې او په ګردیز ښار کې په یو کیری کور کې اوسېږي. هغه وای د کور سرپرستی د دې پر غاړه ده. د دې په وینا لې وی خو ماشومان ته د وی مړې ډوډۍ په مندلو پسې لاهاند ده، او له بل په لوي د ژمي سړې هوا له کبله گزاره سخته شوې ده.
ابن شیطان مودې لاس ور کړی دی، وړو ماشومان خپل څه په ګرځي هم دا غین هم سیا یو کریا ور کوو. وړو وړو ماشومان په ګډه کې موږ ګډه چلوي، موږ ته روزي رزق پیدا کوي، موږ خروب سه دا غصب سي نه شته. کله خوړلې کله نو خوړلې، قسم د درې ورځې نار نه شته، موږ غوړ زموږ سره کوما کوسي.
د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو مروت خان چې د کورنۍ هم د جګړو له کبله د خپل کور کلی پرې خودو ته اړ شوې، وایي یو اندازې نقدی مرسته ترلاسه کړي خو په اساسي توګه ستونزې نه دي حل شوې.
ولور رد شه دا کنه چې یو خو سخت زمای ده، نو غوړ ډیر دي، مطلب موږ له یو جاره کړه سوي زرمت اچ بیا دې خراب بیا امن له عمله شخه دلته اس گزاره نه کیږي، زمای ده یخ ده کرایې خروج پراته.
د پکتیا د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې روان لمریز کال دغه ولایت له پاکستان 150 کورنۍ راستنې شوي، او دغه راز 1200 داخلي بيځای شوي کورنۍ هم ثبت کړي دي. د دغه ادارې رئیس عبید الله مرهونی چې پر شاو خدرې 300 غریب کورنۍ او اندازه نقدي مرسته ویشله، او ویل پلان لري چې له نورو بيوزله کورنۍ سره به هم د ژمنه مرستو لړۍ پیل کړي.
د وزارت مقام څخه هم مرسته ترلاسه کوچی درې سوه کورنیو لپاره دوی مرسته راته برابر کړل چې نن تاسو د توضیح شاهدان یاست، او یو 500 پاتې کورنۍ چې هغه هم د نوموړې موسسې لخوا سرویس شوي، البته د همکارو نهادونو په مرسته باندې دوی لپاره هم انشاءالله مرستې په نظر کې نیول شوي. آیو ایم مسجمنه کړي چې انشاءالله په یوه اونۍ کې دننه بل دوی سره هم مرسته کیږي.
د پکتیا دی ولی مرستیال عبدالولی صحی بیا وای دی ولایتي ادارې حساده ده چې بيځایه شویو او لو کډوالۍ راستنو شویو کورنۍ سره د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي او یا نغدي مرسته ورته برابر کړي.
تیر ټولو کلو په اوږدو کې هڅه کړې ده چې هغو بیوزات کورنۍ ته خصوصا بيځای شوي یا نوي راستان شوي او یا د کورنۍ ستونزو نه بيځای شوي مهاجرینو سره یا بيځای شو سره د ژمنیو مرستو په نوم هر کال مرستې لري.
که څه هم دولت او مرستندوی سازمانونو پر بیوزلو داخلي بيځای شویو او له کډوالۍ راستنو شویو کورنیو هر ژمی مرستې ویشلې، خود دغه کورنۍ په وینا په کافی اندازه اړتیا نه رافقیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تر نو ریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده، په دې هیله چې زموږ خبرونه اوریدل به نه پاتې کوي. اوس ته دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ. موږ تاسو ته اجازه غواړو د خپلې خبرونه.